داشتن تا
درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندی مودي ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ریپورتونه او مطالب لرو، خو پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوې ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړې. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپل رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلونو راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو اوس ټول هیواد ته غځېدلې ده. د ادارې نن چارج سمبې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري دري. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له اوربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د ولسمشر د تازه فرمان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلور کسان نیولي. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کېږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبې د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا انګلستان حکومت د برتانوي سفیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام ځنډولی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبې د جولای لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره وتړل شو. یو شمېر هغه افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی دې پریکړې اندېښمن کړي دي. په دې اړه بام ریپورت واورو. دا بام واورو چې د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو لوري د کوکنارو د فصلونو د له منځه وړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم روان و. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل ډول او بڼه ښه شوې خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل د دغو ودانیو په جوړولو کې په پام کې نه دي نیول شوي.
دغه پارسن پارکینګ لري نه د یو ساحي سبس لري نه د ماشومان د پارکینګ وزې لري نه یو پارک لري.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي.
په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هغه 50,000 کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه د مجبور دی چې په حواله راوړي.
بشپړ تفصیل به یې په ریپورت کې واوري. ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسم د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغانانو همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام یا ARAP تړلی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سې شنبې د جولای په لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو د منلو لپاره وتړل شو. یو شمېر افغانان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال هغه هیواد ته د تګ په تمه دي. وایي پر کیسونو یې د هغې پریکړې اغېز په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل به په دې ریپورټ کې واورو.
د برتانیا حکومت لمخکنی خبرتیا پرته د هیوا د سرتیرو د پوخانیو افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې او مرستې پروګرام چې ARP نومېده تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چې نن د جولای په دویمه خپور شوی د افغانانو د لیږد د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیږد او مرستې تګلاره ARAP نومېږي د بندولو پریکړې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت له لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې له مخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سې شنبې ورځې د برتانیا په وخت ماسپښین له 3 بجو وروسته د نویو غوښتنلیکونو په وړاندې وتړل شوه. په راپور کې راغلي د برتانیا د کډوالۍ د نویو مقرراتو له مخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي. ډیلی میل ویلي تېره شپه د برتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارډ وویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 34,000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارډ ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام ملاتړ ته دوام ورکړي خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي و چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولی. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وایي چې د افغان همکارانو د انتقال پروسې وتړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړې موږ ډیر اندېښمن کړي وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانیې ته انتقال شي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا د افغان همکارانو په حق کې لویه جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره اوږه په اوږه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عجلې پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمېر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دې نوې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل په راپور کې راغلي چې د کډوالو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت زیانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 40,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې ده چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلی و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیامیشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه وښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دوستانو د ازادۍ رادیو خبرونه کا تاسو د رادیو لاري په ځینو سیمو کې په اوریدو کې ستونزې لري کولای شي چې د ازادۍ رادیو نوې اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ښکته کړئ. په کم انټرنیټ او کم لګښت سره تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه له دغه اپلیکیشن نه واوري. که چیرته تاسو د آیفون نه کار اخلئ یا ګلکسی یا د انډروید نور سیسټمونه ټلیفون نه درسره وي کولای شئ چې په اپ سټورونو کې یا پلی سټور کې ازادۍ رادیو په پښتو تورو یا په انګلیسي تورو وپلټئ. د اپلیکیشن خامخا د تاسو مخې ته راځي او د اپلیکیشن ښکته کړئ. ل ایران نه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه په ځانګړي ډول د کورونو لپاره ورکړ شوی مخکنی پیشکی پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو ټولولو یا مالی حسابونو د تسوی وخت نه درلود. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې لا هم په ایران کې دي او د ستلو لږ وخت سره مخ دي دا کوي چې هڅې د کور د پیشکی د پیسو اخیستلو او مالی حقونو ترلاسه کولو لپاره نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وایي د شتمنۍ یو برخه لکه د کور لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود. یو شمیر نور چې د ایستلو لږ وخت سره مخ دي دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د هغو قیمت تقریبا د درس څخه تر څلوېښت لک افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې زموږ پیسې څنګه کیږي خو له بعد مرغه هغوی یې نه مني. زموږ ژوند هم سل فیصده په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا به نن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، زموږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مخته ځي.
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بغسوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا داوطلبانه ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي. خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
په ایران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سیمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ډیر چټک شوې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM یوازې د جون په میاشت کې ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوې دي. دغه سازمان د جون په دیشمه ویلي و چې له ټولو 2500 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستن شوې او 1% جبري استل شوې دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې له ایران راستن شوي افغان کډوال ډیر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د کوکنارو د فصلونو د له منځه وړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روان وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په بدخشان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د دې ولایت په خاش ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ او د خلکو اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره هم روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یو سیمه ییز خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په رامنځته شوي تاوتریخوالي او خوډب کې تر اوسه لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او تر شپېته نور ټپیان دي. دا وای هر شی بل سیمي خبر لرم. همدا څو شی به مخکې نه احوال واخیست. تر اوسه شپې تک سان ټپین شي وي او 15 نور وجل شي وي. وضعیت لا هم غیر نورمال دی او هلته طالبانو په خلکو یو ناتار جوړ کړي. کوم خپلواک سازمان د مرګ ژوبلې دا شمیرې نه دي تایید کړې او ازادي راډیو هم کرواله نشي تاییدولې. یادې سرچینې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په خاش ولسوالۍ کې دا تاوتریخوالی دوه ورځې وړاندې وروسته له هغې پیل شو چې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره ولاړل. نوموړي دا هم وویل چې په اوله کې یو شمېر کسانو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو مخالفت کړی چې د طالب ځواکونو له لوري وهل شوي. وروسته بیا د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت او سیمه ای ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی ښودل کېږي چې په یو شنه سیمه کې طالب ځواکونه د یو ډله راټول شویو کسانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کوي. په یو بل خبره شوي ویډیو کې په عمومي سړک غټي تیږي ښودل کېږي او ادعا کېږي چې دا د بدخشان د مرکز فیض آباد او خاش ولسوالۍ ترمنځ لاره ده او د لاریون کوونکو له لوري د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. د بدخشان د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خاش ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري ټول مخابراتي خدمتونه غیر فعال شوي او دا مهال د دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو سره ټلیفوني اړیکې نه ټینګیږي. د دغه رامنځته شوې شخړې په اړه د بدخشان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د خبریالانو لپاره د امنیه قومندانۍ له لوري په جوړ شوي واټس اپ ګروپ کې د بدخشان د والی مولوي محمد ایوب خالد یو ویډیو مرکه خبره شوې چې تازه له بي بي سي سره کړي او نوموړي په خاش کې رامنځته شوې شخړه او د طالبانو په ډزو کې اعتراض کوونکو ته وخت مرګ ژوبله تایید کړي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان والی ویلي اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او دا چې اضافي ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په بدخشان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاینونه روان دي، خو په خبره یې د دې ولایت په ځینو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت په بشپړ ډول نه دی بند شوی. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت غرنی ولایت دی. د 2022 کال رئیس واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته وخت نا وخت د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو له امله د شخړو او ناکراریو شاهد پاتې شوی. د روان کال د مې په میاشت کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر هم د طالب ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې شوې وي. له دې وړاندې هم د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې ورته پېښې رامنځته شوې وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره په مبارزه ټینګار وکړ. خو د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 30% زیات شوی.
د پلاسمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل بڼه ښه شوې، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل پکې کم په پام کې نیول کېږي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پلازمینه کابل چې ورځ بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانۍ بڼې کورونه په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلېدونکي دي. اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یوې اوسیدونکي د نوم نښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په کابل کې اپارتمانونه ډېر جوړ شوي دي. د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده، خو یوازینی مشکل په دې کې ده چې کله دغه کورونه اپارتمانونه جوړېږي نه د موټر د پاره سم پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومان د پاره د لوبو ځای لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی مسعود بیا بل ستونزه یادوي:
چې موږ له مشکلاتو سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي نو هر یو سل نه نیولې تر 200 متر پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کېږي. له موږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانۍ سوچارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل ښاریانو د اندېښنې پر ځای ګڼي وایي: اوسنۍ ودانیزې چارې چې کابل ښار کې ترسره کېږي د ده په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چې اړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کېږي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا اوسنی بلند منزل چې کومې په یو نوم راځي کې مثلا 10-12-15 پورې اپارتمانونه په کې ډیزاین کېږي، دا بلند منزل جوړېږي، دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی ښاري ازدحام پکې زیاتېږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کېږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کېږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانۍ سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی. یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو ځای دی مثلا د اوسط ډول د وو کسانو لپاره اختصاص شوی او ته پکې بیا کسان یا سل کسان ځای وي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته را لېږلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرز العمل پر بنسټ د کابل اوسیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د ښاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزۍ ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي، ښاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل له مخې د یوې ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او دغه راز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کېږي چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنې سیمې
د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي وو چې ورته د پنجشیر سیند د اوبو د لیک د یو کانال سروې بشپړه شوې او د دغې پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره دی. د یادونې ده چې همدې تېرې جون میاشت کې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی و چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې مؤسسې دا ویلي وو چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د 6-8 لک کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی، خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرشویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان بانکي سیستم باندې لګول شو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه زیات کړي دي او همدارنګه د حوالو سیستم هم ستونزمن کړي. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې ته لا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په مور بند شول، زموږ مالونه وختول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش دپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصه کي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کښې مونږ ته خو واضح خبره ده د صرافۍ دا په هندوستان کښې هم تورې پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات دي، موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونه بکنه.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، ځکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای. همدا خطر منی کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي. ځینې سوداګر خو ان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپلې پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاده جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو تر څنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې تر څنګ باندې زمونږ د بانکونو تر منځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغې ته چې دا په وخت و زمان بېرته ور نه کړل شو او تجارو لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې تر څنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبورېږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هېوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کښې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کښې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري له ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هېواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسېدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بنده شوله، نو بعضې مالونه په چابهار او په بندر عباس ځي، خپله ایران د تعزیراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته، او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بېرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بل هم دی بدبختانه، چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر، او دې په کاغذو کې ودی کې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې دوی دې هغه دې مجبور کړي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارډ ډالر بانکي شتمنه یې کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي راډیو اتلیر ویش ساتاله.